د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني وخت ورځ یو بجه شوی نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د مې د میشتې څلورشته منټه ده په دې کې به واره د ترګرې پرځ د امریکا نوې تګلارې د خبر پښتونخوا د نوې نومول شوی وزیر الله او د پخوانی وزیر الله ویناګانې په کراچۍ کې د قبایلي سیمو خلکو ملتي ستونزې او په وروستۍ نیمای کې اونځه خبرونه جمهوریت هم لرو خو لومړی ورځو ملیحه امیرزاده تا چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول په مکرې د خبرونو سټ کوتا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډرون بریدونه قانوني او موثر بللی دي نن په جمرود کې د نیټو پاک مالاتي گاډي برید کې یو کس وژل شو دی او نن د شام اپوزیشن ډله په ترکیه کې د صدر بشار الاسد د حکومت سره د مذاکراتو په باب خبرې کوي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترګری پر ضد خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده نو مړی بیګاش په د وینا په وخت د بی پایلټ الوتکو حمله لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل دوی ویل چې امریکا د ترګری پر ضد په جګړه کې نوې پړاو ته داخله شوې ده باراک اوباما د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو دفاع کولو سره وویل چې دا وژنې موثره او قانوني دي دوی ویل چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنه خواشینه کړې ده
There are places where it would pose profound risks to our troops.
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواخ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلی ټولنو ته نږدې پروت وي، کڅه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه لمنځه تلای نشي. او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي.
نوموړي دا وینا د واشنگتن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې وکړه اوباما د ګونتنامو بی جیل د تړلو په خپل اخواهش هم ټینګار وکړ د خیبر پختونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی تیر ورځ یوې خبري هونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي
څنګه اکثر په دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوباسو خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت دی موږ پوره تعاون سره تیار یو
د ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی د خبر ایجنسی چارواکي وایي نن غرمه د جمرود په شاګې سیمه کې د نیټو ځواکونو پوځي سامان وړونکي او ګاډي له افغانستانه پیښور ته روانو چې ناصرګند وسلوالو پرې حمله وکړه د خاصدارو ځواک یو لاین آفیسر خانداد افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي په برید کې یو ډرایور وژل شوی دی او یو بل ژوبل دی د ده په خبره د یادې سیمې نه د دغه پیښې سره د تړاو لرلو په شک کې درې مشکوک کسان نیولې دي د دغې پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د ځورول کېدو شکایت کوي د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک له ځان سره بیایي او بیا د پیسو اخیستو وروسته راخوشي کړي د باجوړ د مامندو تحصیل د ګبري کلي یو استوګن حاجي عبدالمالک تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د ده مشر ورور او یو څو نور کلیوال قانون نافذونکو ادارو سورزی مخکې نیولې دي
سپه تقریبا 2:30 بجې بار دروازه ټکېدل او زبر اورخاره شو منو هغه ما ته دغه وګچ خطر کوشه سم داسې زونی ولم تلاشی لره واسم نو به زکور ته وسلې په سور رانه نه سم وره راب سره باندې نو نه گاډي نه ورورې مل لا وړو دوه کسان نور د مالک وړو
خدا کراچۍ د پولیسو وایان عمران چوکت ته پیسو په بدل کې د پولیسو لخوا د نیول شو کسانو د خوشي کولو خبره رد کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د خبر ایجنسی چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې په 21 پولینګ سټېشنونو به د راتلونکي میاشت په 15 نیټه بیا انتخابات کیږي په دې اړه د خیبر اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورگزی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل په دې لړکې ټولې تیاریاں کړې دي د رواني میاشتې په 11 نیټه د رایې چونې په دې مرکزونو کې د ووټونو عمل هغه وخت درېدل چې په ووټر لیستونو کې د تېروتنو په مسله بدنسمي شوې و د برتانی پولیسو د لندن په کوڅو کې د یو برتانوي سرتیری په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي پولیسو تیر ورځ ویل چې یو سړی او ښځه چې دواړه 29 کلن دي د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیولې دي د شورو په ورځ 25 کلن الی ریګوی دوه کسانو په چړو سره وژلو دغو کسانو اسلامي نارې وهلې دواړه کسان تر گرفتارېدلو وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو زخمی شو پولیس دغه وژنې ته د یو ممکنه ترهګری برید په نظر ګوري پولیسو د دوی شناخت نه دی معلوم کړی خو د میډیا رپورټونه وایي چې کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسله برتانوي وګړي وي د شام جلا وطن مخالفه ډله بنن په ترکی کې خبرو ته دوام ورکوي. د شام قومي ائتلاف په دې بحث کوي آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د غړو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي او که څنګه. روس او امریکا په شام کې دوه کالو راهیسې روانه شخړه چې پکې تقریبا 80,000 کسان وژل شوي د ختمولو په وړاندې زور اچوي. واشنگتن او ماسکو په جنیوا کې په نږدې راتلونکي کې د یو پرامن کانفرنس په کولو هیله مند دي. د زیارت په ورځ د شام د قومي ائتلاف یو بیان وویل چې په دغه شان هونډه کې د رای اتفاق موجود دی، خو یوازې په دې شرط چې اول اسد د واک نه د لرې کېدلو اشاره ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بحالولو لپاره د کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی. کیری اول د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره 13 ورځې په بیت المقدس کې ولیدل او وروسته بیا د غربي پټه پر رام الله کې د فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره لیدو کاته وکړل. کیری امید څرګند کړ چې په ځینو برخو کې د شکوکو د موجودګۍ او په تیرو ترخو کلونو کې د مایوسۍ پرته به هم موتاته او د صبر لډه کې هسي په سیمه کې په امن راوستلو کې مرسته وکړي. د روس ختیځي سیمه یو زورورې زلزلې لړزولې ده. د امریکا جیولوجیکل سروې ویلي د زلزلې کچه 8.2 وه. د زلزلې مرکز د اوکوتس سمندر وو چې د روس د ساحلي سیمې په مشرق او د جاپان په شمال کې دي. د مرکز ژورتیا د 6.5 کیلومتره نه زیاته وه. په ماسکو کې ځینو خلکو ته د کورونو پرېښودلو هم ویل شوي دي. بل خو د امریکا په شمال غربي ریاست واشنگتن کې د یو پل راغورځېدلو له امله یو شمېر ګاډي او کسان په بو کې لوېدلې دي. پولیس وایي په څلور لینه مشتمل دغه پل د سیاتل او د کاناډا د وانکوور ترمنځ نیمایي کې راغورځېدلې. پولیس ویلي درې کسان یې له اوبو راوستلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ملیحه امیرزاده اوریدل. په دې غړي کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د ترګرو په ټنځایونه د امریکایي پوز او د ځای ولس لپاره خطر دی او دغه ځمکه ته د امریکایي ځواکونو ورتګ به لوی بحران رامخته کړي.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians. Times when putting US boots on the ground may trigger a major international crisis.
د خبر پښتونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی ویلي
ما خیال نه لسه اعتراض کړی را منستې مونږه ای تور کړی دا ما په نظر باندې اعتراض نشته دی چې کومه پالیسی دی مونږه یا غیم دغه پالیسی دا کوم چې نصاب تبدیلی خبره مونږ کوو آینده نصاب تبدیلی خبره کوي.
د خبر پښتونخوا وزیر د خبر پښتونخوا پخوانی وزیر الله حیدروتی ویلی باید چې د صوبې نبه حکومت د پښتون ولس د ګټې لپاره د دوی منصوبې جاری وساتي.
او بچا خان خپل روزگار سکیم هنرمند روزگار سکیم دغه شانتی د انرژي کرایسس دغه سلیریش منسوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوه دي. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکارداري چې دا منسوبې جاری وساتي.
په کراچي کې د بجوړ جنسې د یو تن وایم نتی داري د دوی خلکو چتوي
نن گاډیونه ورور املا لولاو دوه کسان نور د مالک وړي وغه پشپګم ورځ باندې راغلو زما ورور چې کوم نه نن لسم ورځ ځنه درغله هیڅ پته نه لګي.
او په جمهوریت خبرونه کې بعد نور موضوعات ترڅنګ اوري چې په قبلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي څه ستونزې پیدا کړې دي.
نو بیا راځي کې شړې مکمل شړې هغه کیاوس پھیلاو شي راځي کې مکمل شړې یعنی
لمشاله ډو سره اوسي. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کوم امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترګری پر وړاندې په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړې ده. نوموړي بیګا د شپې تګلارې اعلانولو په لړ کې د وینا پر وخت د بې پیلټ الوتکو حملې قانوني بللې دي. اوباما د ډرون بریدونو په اړه نوي معیارونه هم اعلان کړل. نوموړي د ګوانتانامو زندان تړلو په اړه هم خپل هیله بیا څرګنده کړه. د نوموړي د وینا په اړه د مشال ډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت له احمد تکل اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېخ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians.
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمایزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تللی نه شي.
او یا هغه محل چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیری د ګام ایښودل خی یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کیږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامداره ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پام وړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپل پریکړه هم اعلان کړه. سپینه مانی له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکی وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي. دا چې د امریکا حملې د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنیو لپاره دا ضایع توجیه کړي. د مړینې بزما او د قومندې د کړۍ د نورو غړو په حافظه کې سوچ ژوندۍ یو پاتې وي، همغه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکی تلفات به پاتې وي. اوباما وویل چې د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې د نننه یو مفهوم وباله او وی ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
تاسو وردل چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ترګري ضد خپل نوې پالیسی اعلان کړی دا زو پیښور ته همدارز د خبر پښتونخوا نومول شوی اعلی وزیر پرویز خټک ویلی دی له طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان وفاقي یا فدرالي حکومت دی. تیر ورځ یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال خټک ویل دوی له مرکزی حکومت سره د سولې لپاره هر همکاري ته تیار دي. د ویل د تعلیم په اړه د دوی او د جماعت اسلامي فکر یو ډول دی. نور تفصیل په خبره غلام غوسر کوي.
د خیبر پختونخوا نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې د امن قائمولو لپاره د مذاکراتو په لړ کې دوی د صوبایي حکومت په کچه هلې ځلې پیل کړې دي. ولې دا کار په اصل کې د مرکزی حکومت ته او دوی به په دې لړ کې په مرکز کې د میا نواز شریف د حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي.
څنګه صرف دې صوبې علما سره میټینګ کوو چې هغه په اعتماد کولو چې په یو ځای باندې یو لار راوځي، خو د طالبان یا امن راوستو کې اهم کردار چې کوم دی هغه وفاقي حکومت ته موږ انتظار کوو چې وفاقي حکومت چې کوم پالیسی راولي هغه پالیسی باندې موږ هیڅ سره کینو موږ پوره تاون سره تیار یو. او دا مسله د وفاق په انداز کې ده چې کومه پالیسی راوړي هغه کې موږ هیڅ سره تاون کوو، موږ سره ملاقاتونه کوو، موږ ټول سیاسيانو پارټیانو سره کوو، علما سره وکړو، نور چې د صبح کې کوم داسې خلک دي سره ملاقاتونه کوو.
د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عمران خان ګوند په منشور کې تعلیم له یو مهم ځای ورکړی دی، ولې په نوې صوبایي حکومت کې دوی د تعلیم وزارت جماعت اسلامي له ورکړی دی، نو په ځواب کې نوموړي وویل چې د تعلیم په اړه د هغوی ګوند او جماعت اسلامي یو شان فکر لري.
ما خیال نه دی چې اعتراض کړی یا موږ استمو غوښته ورکړی دا ما په نظر باندې اعتراض نشته چې کومه پالیسی دی مونږ یې هغه دغه پالیسی دا کوم چې نصاب تبدیلی خبره مونږ کوو آئنده نصاب تبدیلی خبره کوي چې کوم مونږ ته بهتر تعلیم او هغه نه دی هغه حل راوستن غواړو هغه ته پاره هغه مو سره متفق دي.
پرویز خټک زیاته کړه چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه په یو کم دیرشمه مئی رابلل شوې ده او هر څوک د بجټ د تیاری په لړ کې دوی ډیر کم وخت لري، ولی بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بیوروکراسي لخوا د تیار کړی شوی بجټ دوی پوره پوره جاج واخلي.
بجټ کې چونکې دا موږ اوس راغلی یو او د مون فائنانس منیسټر سراج الحق صاحب پاغي باندې کار شروع کړی دی. دو سالو روزی که مونتا صفا پکچر مخامخ راشی چی صوبی حالات نا انٹرم بجٹ بنی مونتا مکمل بجٹ جوڑی گی با
هغه کې کوم مسلې هغه وخت نه پاتې پاږي کې تبدیلی راتلی شي او بجټ داسې نه چې هغه کې تبدیلی نه شراته کې هغه کې غلطی فیصله شي یا بیوروکریسي چې کوم دلته کې بجټ جوړ کړي دي هغه باندې موږ خپل هغه سره میټینګ لګیا دي ان شاء الله تعالی دا سم مسله بنه.
د پرویز خټک په دې خبري کانفرنس کې درې آزادو د اسمبلی کامیاب شوی غړو په تحریک انصاف کې اعلان وکړو او د پرویز خټک په خبره د هغوی د ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره درې سلويختو ته ورسیده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته په کراچۍ کې میشت قبایلي سیمو یو شمیر استوګن وای په دې ورستو کې دوی د کراچۍ د پولیسو لخوا زورول کیږي. دوی ځتوی پولیس ته دوی په سیمو کې عملیات کوي او یو شمیر خلک د ځان سره بیاي او بیاي د پیسو اخستو او یا هم د میشتو میشتو لبن اورستا راخوشي کوي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالډیو خبريال ظفر کریمی درکوي.
د قبایلی سیمې باجوړی جنسی د ماموندو تحصیل د ګبري کلی استوګن 50 کلن حاجی عبدالمالک وای د د کشرور نورانګل او یو څو نور کلیوالي قانون نافذونکو ادارو څو ورځې مخکې نیولې دي او نامعلومه ځای ته یې وړې دي.
شپې تقریبا دوه نیمې بجې وې چې زکور کې ودومه بار دروازه ټکېدل او زبر اور خاره شوم نو هغه ما ته دغه وګ چې خطر کوشه زه چې کوشم سم داسې زونه ولم تلاشی لره واسبې منه ته پوسو کې ستانم نو به زکور ته وسلې په زور نه نه سم وره راب شرا باندې کو به چې دوباره ما دروازه زما وټکېدل او زه خاره شوم نو نه گاډي نه ورورې مله لوړو دوه کسان نور د مالک وړي واغه پشپکم ورځ باندې راغلی زما ورور چې کوم نن له سم ورځ چې نه درغله هیڅ پته نه لګي.
په کراچۍ کې د قبایلو لپاره د خیر خیګړی تنظیم انجمنې نوجوانانه باجوړ جنرال سیکرټری ګل محمد ماموندوی د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه د تیر یو کال په موده کې د باجوړ مومندو شمالي او جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکو خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د نیولو سلسله تیزه شوې ده.
په سبزی منډۍ کې مطلب لري چې خلک وشتي کی او بیا خلکو نه لکه دغه ادارې چې کوم دي هغه د خلکو نه یو نیم لک او چانه دوه لک او چانه درې لک روپۍ لیبو پاره میش کې زمون خلکو چې تیږي مطلب دا چې هغه یا خو هغه غیبی یا مطلب د پیسو په زور باندې غره ازادي کی کنه شپږ میش ته غیبی اته میش ته غیبی و میش ته غیبی لکه په کلونو غیبی لکه بعضی د خلکو د چاغه و سپورې سپتر نه لګی لکه کنه.
د سیټي پولیسو چارواکي وای د قبایلی سیمو څخه راغلي ترهګر په کراچۍ کې د میشتو قبایلی سیمو د خلکو په کورونو کې پناه اخلي. د یادې ادارې یو لړپوړي چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال ته ویلي دوی د یو شمیر کراچۍ میشته مشکوکو قبایلیانو څخه د نیونې روستو پلټنی کړي او لدې لارې د ناقانونه تنظیمونو ځینې غړي او مخکخ مشران نیولې دي. خو حاجی عبدالمالک وای هغه او د هغه ورور د خپلو کورنیو سره د تیری اوږدې مودې راهسې په کراچۍ کې میشته او د هیڅ سیاسي عسکري او لسانی تنظیم سره یې رابطه نه ده پاتې شوې.
1994 کې دلته راغلی پټ قاسم کې دلته سرویس ته دا هغه وخت نه دلته بده مالک اوسېګو زما د اورور خدای دې چې دا د ورځې غټیو ماقامې خوري غریب دې نه نو رېړې ګرځي دا جوار او دا چنو به چې کوم دنو چې کلر پټ قاسم کاری هغه کوي چې هغه نه دقد نینو ګاڼې سارم ګرځي ماقام هم ګرځي او به انتهایی د غریبۍ ژوندۍ تیرې او به انتهایی سیده ساده سره نه د لسانی تنظیم سره نه د مذهبي تنظیم سره هیڅ قسم شي کې ملوث نه بيخي یو ساده انسان دی.
د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت د پیسو په بدله کې د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو د خوشی کولو خبره رد کړي. نوموړي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي پولیسو په دې وروستیو کې د ښار په یو شمیر برخو کې د مشکوکو کسانو په ضد عملیات تیز کړي دي. دی وایي د کراچۍ د منګو پیر سوراب ګوټ مشرقي کراچۍ او د ښار له لرې پرتو سیمو څخه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک کسان نیولي دي. موږ هغه کسان نیسو چې د هغې د مشکوکو سرگرمیانو په اړه موږ ته د مخکنه اطلاع وی. د هغه په خبره په دې ورستیو کې امنیتي ادارو په کراچۍ ښار کې د لټون عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې یې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو ځینې مهم کسان د وسلې په لاس پولیسو نیولي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچۍ ازو پېښور ته د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان خوتی او ویلی په کار دا چې راتلونکي حکومت د برېښنا پیدا کولو لپاره د دوی پیلې کړې پروژې روانه وساتي. د ویل په دې توګه به په صوبه کې د برېښنا کمښت مسله هوار کړل شي. تیر ورځو یو غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وویل د یوې منصوبې له مخې د انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې راغلي دي. نور تفصیل خالد خان درکوي.
د عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلی دی چې د یو منصوبې لاندې د یو لسم مې انتخاباتو نتیجې د ځینو ګوندونو په حق کې بدل کړی شوې او په خیبر پښتونخوا کې د یو داسې ګوند حکومت جوړ کړی شو د کوم فیصلې چې د پنجاب سرخار لاهور کې کیږي. د زیارت په ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی له اړخه رابلل شوی یو دستوري ته د وینا په مهال سینیټر افراسیاب خټک وویل چې په منطقه کې راتلونکي بدلون لپاره شاید چې د عوامي نیشنل پارټي فیصلې او قربانې ځینې قوتونو ته منظور نه وي نو ځکه یې دوی په خپله خوره انتخابي مهم ته پرې نه ښودل.
تاسې حالاتو چې د منطقې سیاست چې کوم طرف ته روان دی هغې کې شاید چې زموږ ځای نو یا زموږ سیاست ځای پکې نو نو ځکه داسې یو فضا جوړه کړې شوه او یو فضا استعمال کړې شوه. مګر تاسو دا یقین سروي ما چې دا د ایم ایم اے نه هم کمزوري بلبلا ده او تاسو وګورئ لا دلته کې اکثر شوی نه دی او ټولې منډې لاهور ته.
افراسیاب خان زیاته کړه چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ټاکنو لپاره په هر قیمت یو پرامن ماحول جوړ کړی شوی و خو بلخوا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ترخګرو او وسلوالو لپاره هم کرم باندې پرېښودل شوی و. د اوویل چې په وړو صوبو او قامونو خپلې فیصلې ورتپل چرې هم د پاکستان په ګټه نه دي پاتې شوی.
صرف
پدی محل د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی چې د مردان نه د قومي اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکې ګټلې دي د خیبر پختونخوا اسمبلی چوکې پرې خودو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې راتلونکي صوبائی حکومت د تیر حکومت ځینې پروژې د اولس د ګټې لپاره جاری وساتي.
پکار دا چې حکومت دا منصوبه جاری وساتي ځکه چې دا منصوبه تش د عوامي نېشنل پارټي د پاره نه وي دا د عوامي نېشنل پارټي د ورکر د پاره نه وي دا د پښتونخوا د ولس د پاره دي. او باچا خان خپل روزګار سکیم هنرمند روزګار سکیم د روزګار د پاره ډیر کامیاب سکیمونه دي او د سیاست او د سیاسي مداخلت نه بالکل پاک سکیمونه دي. دغه شانتي د انرژي کرایسس دغه سلیریش منصوبې چې په کم باندې ډیر کار مکمل شوی دی فیزیبلټی هدا پورې ډیټیل انجینیرنګ د هدا پورې پنځو باندې خو فزیکل کنسټرکشن اکټیویټی شروع ده. هر حکومت له بشمول د دې حکومت له پکاراري چې دا منصوبه جاری وساتي.
دا یادونه ده چې په دا غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشرانو سره سره ټول هغه کاندیدانو ګډون کړو چا چې د یو لسم مې پټاکنو کې د ګوند په ټیکټ برخه اخیستې وه او د عوامي نیشنل پارټي له اړخه جوړ شوی ها کمیټې باندې د اعتماد اظهار وکړو کوم چې بعد د یو لسم مې ټاکنو کې د پارټي شکست په حق له پلي پلټنې او د ریزونه په دوه میاشت کې دننه اعلان کوي. خالد خان مشال ریډیو خبر.
تصویر خالد خان رپورٹ وارد اوزو خبر ایجنسی تا د قبایلی سیمې خبر چارواکی وای د دې سیمې شپږ څلوېښتمې انتخاباتي حلقې پر یوویشتو پولنګ سټېشنونو بعد راتلونکي میاشت پر پنځمه بیا انتخابات کیږي. چارواکی وای په دې لړ کې دوی ټولې تیاری کړې دي. د روانې میاشتې پر یولسمه د رای اچونې په دې مرکزونو کې د اوټونو عمل هغه وخت درېدلی و چې په ووټر لیستونو کې د تېروتنو په مسله بدنظمي شوې وه. نور تفصیل د مشال ډیو خبریال درکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باډي او تیرانا بې کوره شوو خلکو د پاره به پخواوشا یو ویشت پولینګ سټېشنو باندې د جون په پنځمه نیټه بیا انتخابات ترسره کیږي. دوی وایي چې په دې پولینګ سټېشنو یې د امنیت په خاطر او د ووټر لیستونو نه د نیمګړتیا او د وستلو د پاره دغه انتخابات ځنډولي وو. په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتاور رحمان او رگزی مشال ریډیو توای
داتکم یی پولیس سټیشن ولا دا لنجشی وا دې پر موږ د پولیس سټیشنونو بندوبست په کې کړی دی په جمهور کې کړی دی او دا سرکاری بلڈنگونو کی بدا پولیس سٹیشن نوی او سٹاف ما فرض ہوتا تیار شوی دی او سیکیورٹی پلان دا تیار دے
دغه پریکړه د شپک سلوختمی حلقي امیدوارانو منلې ده خو ځنی امیدواران وای چې باید په ټولو پولینګ سټیشنو دی بیا انتخابات تر سره شي خو پولیټیکل چارواکي وای چې د دوی او د خیبر الیکشن کمیشن دا پریکړه حتمی ده او یوازې په یو وشتو هغو پولینګ سټیشنو به بیا انتخابات کیږي په کومو چې بدنظمی رامنځته شوې وه او د ووټ اچولو عمل پکې ایسار شوی و د شپک سلوختمی حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف گوند امیدوار اقبال پریدی وای چې باید اول د دغه حلقي ووټر لیستونه سم کړی شي او بیا به کورښو خلکو ته د ووټ اچولو ځایونه په وخت وروخو دل شي
دی ته پکا دی چوٹل لیست سی کی دوم چې کوم ځای کې دی الیکشن کې هغه د پوسټ زیر نگرانی نه پکی مو خاصدار غواړو نه پکی مو بل انتظامی غواړو نه چې کوم دریم خبره دادا د پولینګ سټیشن هغه ایریا هغه ایډنټیفای کی دل دی ضروری چې خلکو ته پته ولګي چې مو بزو نو چرته بزو یا مو به الیکشن کوو نو چرته به کوو
یا د دی ویچ د مې پی یو لسم نیټه د عامو انتخاباتو په ورځ د شپږ سلوختمی حلقې یعنی باډي او تیرانه به کورښو خلکو د پاره په مروت شاکا سیمه کې په جوړ شو یو وشتو پولینګ سټیشنو کې د ناسم ووټر لیست په مسله بدنظمی رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې چې په نتیجه کې په دې پولینګ سټیشنو د ووټ اچولو عمل ودرېدو او د شپږ سلوختمی حلقې ریټرننګ افیسر دا پریکړه وکړه چې په دې پولینګ سټیشنو به بیا انتخابات ترسره کیږي د خیبر پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دا ځل به په ووټر لیست کې څه مسله نه وي او ټول بې کوره شوي خلک به ووټ پاسانه واچوي په دې هکله د خیبر ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورگزی زیاته کړه
خپل خپل پولیس سټیشن مو ورکړی دی او خپل لیستونه کوم ول خپل خپل تیار شوي دي نو امید دی چې دې به هغه مسله به نه وي چې چا ته خپل ووټ نه ملوي یا داسې خبره به نه وي
د ویل ووټ د شپږ څلوېښتمی حلقې نه پخوانی ایم این ای حمیدالله جان اپریدی پخوانی سنیټر ناصر خان اپریدی پخوانی ایم این ای محمد شاه اپریدی د تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال اپریدی د جماعت اسلامي ګوند شاه فیصل اپریدی د جمعیت علما اسلام فی مولانا شمس الدین د مسلم لیگ نون سہیل اپریدی ملک وارس خان او عمران اپریدی د امیدوارانو په حیث په دې انتخاباتو کې برخه اخلي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
افغان ولسمشر حامد کرزی او زلبیا پډاګه کړي چې پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي کرزی ویلی یو خوډیر ستړی شوی او بل نه غواړي چې د هیواد له اساسي قانونا سرغړونه وکړي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته دروروي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ها ګنګوسې رد کړي دي چې ګواکې دی به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ولسمشری لپاره ځان کاندیدوي نوموړي د چهارشنبه په ورځ په ډاګه کړه چې هیڅ ډول حالات اجازه نه ورکوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولسمشری لپاره ودرېږي نوموړي د ځان د نه کاندیدېدو په اړه دوه مهم لاملونه وښودل یو خدا چې نوموړي ډیر زیات ستړي سوي دي او غواړي چې ریټایرډ شي بل دا چې نوموړي به نه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او نه به هم له افغانستان د یو آئینی ډیموکراسي د جوړېدو چانس واخلي ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشری لپاره ټاکنې د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې له افغانستان سره به د اربابو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ سي کچېر انتخابات پر وخت ترسره نسول ورسپانه پر مخ لیکي کاتم کرزی په وار وار دا خبر سپینه کړي چې بل ځل به د ولسمشری لپاره نه درېږي خو ګنګوسې هغه وخت نور هم زیات سي کله چې د ولسمشری لپاره کاندیدان خپل نمونه نه رمخته کوي ورسپانه د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې هغه په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د نواز شریف د بریا هرکلی کړی دی کرزی زیاتوي چې نوموړي تیر کال په اسلام آباد کې له نواز شریف سره ولیدل او هغه له هند سره د شو اړیکو د پرمخ بیولو خواته مایل وو او بل دا چې هغه د ترهګرۍ د خطراتو په اړه هم پوه وو ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه دوام لري خو دا د پاکستان په برخه اخیستو سره بریالي کېدای سي ځکه چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو کورونه هم په پاکستان کې دي
مشال ریډیو
په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او یو وخت دونکې د یوانی مباجه او مليحه امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی. راځي چاونه د خبرونو لنډیز ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه د بی پایلټو الوتکو حملو لپاره نوې محدودیتونه اعلان کړل. د ډرون بریدونو له لارې د هدفي وژنو په دفاع کې ویل چې دا وژنې مؤثره او قانوني دي، خو زیاته کړه چې په غیر ارادي ډول د ولسي وګړو وژنه خواشینه کوي. د خیبر پختونخوا نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د طالبانو سره د جوړجاړي خبرو کار د پاکستان د وفاقي حکومت دی، خو ویل دوی له مرکزي حکومت سره د سولې لپاره هرې همکارۍ ته تیار دي. نن غرمه د جمرود په شاګې سیمه کې د نیټو ځواکونو پوځي سامان وړونکي یو ګاډی له افغانستانه پېښور ته روانو چې ناڅرګنده وسلوالو پرې حمله وکړه. په برید کې یو ډرایور وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. په کراچۍ کې میشته قبایلي سیمو یو شمېر استوګن د پولیسو لخوا په دې وروستیو کې د ځورول کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پولیس یو شمېر خلک د ځان سره بیایي او په پیسو اخیستلو وروسته خوشی کړي، خو د ښار پولیس د پیسو په بدل کې د کسانو د خوشی کولو خبره ردوي. د پاکستان د قبایلي سیمې د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دې سیمې د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حلقې په یوویشتو پولینګ سټېشنونو به د راتلونکي میاشت په پنځمه نیټه بیا انتخابات کېږي. برېتانوي پولیسو په لندن کې د یو برېتانوي سرتېري په وژنه دوه نور مشکوک کسان گرفتار کړي دي. یو سړی او ښځه د پوځي د وژنې د سازش په شک کې نیول شوي دي. د میډیا رپورټونه وایي کېدی شي یو یا دواړه کسان نایجیریایي نسله برېتانوي پګړي وي. د شام جلا وطن مخالف ډله بنن په ترکی کې خبرو ته دوام ورکوي. د شام کامی ائتلاف په دې بحث کوي آیا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د غړو سره په خبرو اترو کې برخه واخلي او که څنګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بحالولو لپاره کوششونو په لړ کې بیت المقدس او رام الله ته سفر کړی او د روس ختیځي سیمه یوه زورورې زلزلې لړزولې ده. د امریکا جیولوجیکل سروې ویلي د زلزلې کچه 8.2 وه.
خبرونه مل مشال ډیو اوردل چې ملیه امیرزاده تاسو ته وړاندې کړلو. په دې مې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ اونې خبرونه جمهوریت هم لرو، خو لومړی د اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنور سپونو په خپلو ادارو کې څراغ سیدی سراج زهیر ته وښی.
د پېښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وزارت د اوبو او بجلی وزارت لا 45 ارب روپۍ ورکړې دي. ادارې وایي چې اوړه مورز نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو وزارت خزانه ته په مجموعي توګه 20 ارب روپۍ جاری کولو هدایت کړی وو. د کوم تر مخه چې د دې لومړۍ مرحله کې 45 ارب روپۍ ورکړل شوې، اوس به دا پیسې د فرنس آیل اغستلو لپاره پی ایس او ته ورکولې شي چې دغه راز بیلابیل پاور پلانټونه او د آی پیس بن یونټونو ته د فرنس آئل سپلای باور کړی شي. ادارې وایي چې راتلونکي 40 غنټو کې به نورې 1.5 ارب روپۍ د اوبو او بجلی وزارت لا ورکولې شي او ویلې شوې دي چې په دې پنګه به 2000 میگاواټه زیاته بجلی پیدا کولې شي. ادارې وایي چې بلخوا د 1000 سی سی نه غټو گاډو کې د سی این جی په اچولو بندیز لګولې شوې دي او د لړکې د نگران وزیر اعظم د احکاماتو لاندې پېټرولیم وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه وایي چې کوم سی این جی سټیشنونه په لومبي ځل خلاف ورزي وکړي هغه به 50,000 روپۍ جرمانه کولی شي او په دویم ځل خلاف ورزي کوونکي به 1,00,000 روپۍ جرمانه کولی شي او دا شان چې بیا خلاف ورزي وکړي نو سټیشن به بندولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجلی وزارت ته د خزانې د وزارت لخوا یاد رقم ورکول او د 1000 سی سی گاډو نه غټو گاډو کې د سی این جی په اچولو بندیز په یو داسې وخت کې مخې ته راغله چې د بجلی د 1300 او 2100 غنټو وګد لوډ شیډنګ په مختلفو حوالو ټول هیواد کې ستونزې او کړمې رامنځته کړې دي. د لوډ شیډنګ یو خوا د عام ولس په ستونزو کې اضافه کړې ده او د ولس د اکثریت ژوند یې بېخي ګران کړی دی، نو بلخوا د ملک دننه کارخانې، فیکټري، ادارې، دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوی دی. ځکه نو د بجلی د لوډ شیډنګ زر تر زر خاتمه د وخت انتهایی اهمه غوښتنه ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات د حکومت خپل کار دی، البته امریکایي اندېښنې به د مذاکراتو د شرطونو وروسته بیانوي. ادارې مخکې وایي چې امریکا یو طرف ته خپل افغان طالبانو سره خبرې اترې کوي او دا ځکه چې یو خو ایساف او ناټو ته د وتو لار میلاو شي او بل دا چې د افغانستان نه د خارجي قواو وته سره د طالبانو لخوا د زورورو حمله مخنیوي لړکي هم د طالبانو سره مذاکراتو نه انکار ګران دي. او د پاره قطر کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دوه پړاوونه شوې دي. اداریا اخیری کې لیکي چې امریکا په خپل طالبانو سره مذاکراتو ته غاړه ږدي، نو بیا څنګه کولای شي چې پاکستان د دې نه منع کړي؟ باید چې امریکا د پاکستان حالاتو ته پام وکړي او پاکستانی حکومت خپل فیصلو ته خپل پریږدي. او پاکستان نه هم پکار دي چې خپل فیصله په خپل وکړي او دې کې د بل چا لاس وهنه ونه مني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د خپل مقالې په پیل کې لیکي د پاکستان ممکنه نوې وزیر اعظم نواز شریف تر انتخاباتو وړاندې په خپل کمپاین کې لولس سره ژمنه کړې و چې په قبایلی سیمو کې به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه نیسي. د ورسپانې په لیکنه نواز شریف به له قانوني پلوه د دې بریدونو د مخنیولو لپاره تر فشار لاندې وي او دا به له امریکا سره د نوموړي د اړیکو یو ازموینه وي. د نواز شریف یو سلاکار ورسپانې ته ویلي چې نوموړی پر دې باور لري چې یا خو به امریکا د دې بریدونو پر درولو کانې کړي او یا به یې پر دې رضا کړي چې واقعي پاکستان ته وسپاري. نواز شریف د مې د یولسمې په انتخاباتو کې د خپل ګوند لبریا سم دستي ورسته که څه هم له امریکا سره د اړیکو د ټینګولو خبره وکړه، خو هغه دا هم وویل چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان خپلواکي چیلنج وي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ په مخنیوي کې یو مهم وسیله ده. امریکایي چارواکي پر دې خاموشه پاتې شوي دي چې پاکستانی سیاستوال به د دې بریدونو مخه نیسي او کنه. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د پاکستان تیر حکومت د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه او پوځ خو ګر سره په دې کې ورسره مرسته کوله چې پاکستانی هوایی اډې استعمال کړي. بل پلو سټارټ فار کمنټری نومي وې پاڼې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې پر ارزښت یو لیکنه کړې ده. وې پاڼې لیکي په دې ورستیو کې سوي پرمختګونه دا ښیي چې د افغانستان او تاجکستان د شریک پولې سیاسي او امنیتي ارزښت به په داسې وخت کې لا زیات سي چې په 2014 کال کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونه له افغانستانه وځي. روسي چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد وفاقي امنیتي ادارې چې په ماسکو کې د ترګري کوم برید ناکامه کړی وو، په هغه کې لاس لرونکو د افغانستان او پاکستان په قبایلی سیمو کې روزل شوی وو. په افغانستان کې د روس سفیر اندري اوتسیان څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلي وو چې روس په دې اړه فکر کوي چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله خپل ساتونکو وګماري. د هغه په وینا د دې ساتونکو د ګمارلو هدف د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک مخنیوي کول دي. روسي سفیر اندري اوتسیان زیاته کړې ده چې د دې پولي خوندې کول د دې لپاره ډیر مهم دي چې د افغانستان ناکراری په منځنۍ اسیا او روس کې خپره نسي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو یې د نړیوالو ورځپاڼو مخالې وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د لندن د وروستي خونړي برید د قرباني پیژنګلوبي روښانه شوې ده. دا کس لی ریګ بی نومیږي او د برتانوي په سرتیری وو. مشکوکو کسانو د چرشنبه پر ورځ په لندن کې نوموړی په داسې حال کې وجو چې خلکو ورسره کتل. برید کوونکي له پولیسو سره تر لندن ختې وروسته په زخمی حالت کې نیول شوی او اوس په روغتون کې دی. پولیس دا یو ترګره معامله بللی، خو ځنې کارپوهان دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي دا حمله هغو خپلسرو کسانو کړې وي چې له ترګرو ډلو سره به هیڅ رابطه نه لري. تفصیل احمد تکل اورو.
برتانوي چارواکي وایي 25 کلن لی رګبي د پاوز سرتیری و چې په افغانستان کې خدمت کړی و، نوموړی د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړه یې په لاسونو کې وو او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې ووژل شو. دا پیښه په رڼا ورځ او د پوځیانو د استوګنې یو مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. دا کسان اوس تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په روغتون کې ساتل کیږي. له بلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یو ښځه او یو سړی چې دواړه 29 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په همدې حال کې د برتانیا د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یو خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
وی آر هیر ټو ټیل یو
that these voices of extremism
dai wai mograghli yo so ta so ta da wai che de ifratiyat da awazuna zamung po jumatuno aw tolano ke het zain na lari doi patsando ke faaliyat kawi aw de zan la par nihayat pamlara na jalbawi
getting maximum attention
د پولیسو په وینا یو تن مشکوک مایکل ادبولا جنومیږي چې په یوه عیسوي کورنۍ کې زیږیدلی او په 2003 کال کې اسلام ته اوښتی او د رسنیو د راپورونو له مخې یو یا ښایي دواړه مشکوک قاتلان نایجیریایان دي چې برتانوي تابعیت لري انګریت لویاو کینت د لندن اوسیدونکې میرمن ده چې پر برتانوي سرتیری له حملې شیبه وروسته له مشکوکو برید کوونکو سره خبرې کړې
agitated but he was not drunk
هغه ماته ډیر نږدې راغی ډیر ورختا وو خو نشه نه وو ما ورته وویل شه څه خبره ده د وویل چې دا یو برتانوي اسکر وو د په اسلامي نړۍ کې خلک وژلي دي
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې لدې پیښه سره سره به د هیواد د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل دریز ژمن پاتې شي خو له تروریزم سره د مبارزې د چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر په دې قضیه کې د خپل سر برید کوونکو یا په اصطلاح انفرادي لیوانو د لاس لرلو نه ښکاري لیدل کیږي کارپوهان وایي د دې وژنې ویرونکې صحنه په داسې حال کې چې د ځینو عیني شاهدانو په وینا قاتلانو غوښتل د وژل شوی عسکر سر غوڅ کړي او د سیمې خلکو ته د دوی سیاسي خبرې ښیي چې دا کسان افراطي اسلام پال وو خو پر امریکا د سپتمبر د 11 او د لندن د 2015 کال د حملو په پرتله د دې حملې کوچنیوالی دا ویر رامنځته کوي چې د انفرادي لیوانو فعالیت اوس په یو جدي ګواښ بدل شوی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د شام حکومت اپوزیشن د لو ملي ائتلاف تیر ورځ په استنبول کې خبرې پیل کړې دي د شام حکومت مخالفینو استازی بعد روسی او امریکا پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې د مذاکرات پر میز د شام حکومتي چارواکو او یاغیانو غونډول دي د فرانس خبری اجانس په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې له فراهی وادي اورو
د سوریې د رژیم د اپوزیسیون یو غړي د فرانسې خبری اجانس وویل انتظار کېږي د سوریې د رژیم مخالف ملي ائتلاف به د استنبول په درې ورځنۍ غونډه کې د ائتلاف د نوي رئیس پر انتخاب د نوي غړو د مقررې پر پراختیا او د خپل موقتي حکومت د برخلیک په اړه خبرې وکړي دا غونډه پر داسې وخت جوړیږي چې د سوریې د رژیم مخالف شورشیان د سوریې د قوسیر په سیمه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د وسلوالو له لوري د لوی بریدونو سره مخامخ دي د ملي ائتلاف یو غړي سالم مسلط اجانس ته وویل د امریکا او روسیې په ابتکار د سولې د خبرو لپاره یو شرط د جمهور رئیس بشار الاسد استفاده نوموړي زیاته کړه په هر حال دا موضوع د پنجشنبې د ورځې د غونډې په اجنډا کې نه ده شامله سالم مسلط وویل یو شی چې ډیر څرګند دی هغه دا چې که د سوریې د اپوزیسیون شرطونه او غوښتنې ونه منل سي نو هغه به د لاواروف کانفرنس وبولو د نوموړي اشاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف ته وشي د بشار الاسد اصلي متحد دی په استنبول کې د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف له غونډې یو ورځ وړاندې په اردن کې د بشار الاسد د پاسون کوونکو پلویانو غونډه وکړه او په سوریه کې د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم شامل وو د 2013 میلادي کال راپدې خو چې سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاسون پیل شوی دی نوې زره کسان وژل شوی دی د سوریه د دوستانو په نامه ډلې د غونډي د پای په اعلامیه کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداري ورکړل سو چې سوله وکړي او که بشار الاسد له اپوزیسیون سره د سیاسي انتقال پر موضوع ناکام شي نو نړۍ به د سوریه د رژیم له مخالفانو سره خپل ملاتړ زیات کړي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د پاکستان لړمحاله وزیر اعظم میر هزار خان کوسو ولسمشر سپری زرداری ته یو رسمي لیک استولې دی او له هغه یې غوښتنه کړې ده چې دراتلونکو مالی کال لپاره د تاوان کمولو لپاره باید نوی مالیه ولګول شي. شنن کې وایي د لړمحاله وزیر اعظم دا ګام نو شریف ته ګټه رسوي. په پاکستان کې هر نوی مالی کال د جولای لومړۍ نیټه پیلېږي. په دې هیواد کې د ټیکسونو د موثره نظام غیر موجودګي تل د دې لامل ګرځېدلې دی چې د هیواد بودیجه یا بجټ تاواني پاتې کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل درکوي.
پاکستان کې د ټیکس جمع کونکو ادارې یا ایف بی آر د وینا سره سم تر دې دمه 1509 ارب روپے ټیکس را جمع شوی دی، کوم چې د ټاکلي شوی هدف 2301 ارب روپو نه 1515 ارب روپے کم دی. او د دې کمی پوره کولو لپاره نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو یو سمری لاسلیک کړی دی چې رستو د ختمي منزورې لپاره ولس مشرته ولېګل شو. سمری کې ویل شوی دی چې په ټولو سیزونو د جنرال سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شي چې ورسره به د 1% ته ورسی. دغه رنگ به په چینو هم سیلز ټیکس ولګي په کوم چې مخکې دا ټیکس نه وو. د سمری تر مخه د خوراک څخاک بعضی سیزونه چې د ټیکس نه آزاد وو په هغه به هم د 2 نه تر 3% پورې ټیکس لګي. د مینی بجټ یا صدر ته د لیګل شوی سمری پاړه چې مشال ریډیو د ایف بی آر نه تپوسو کو نو په دغه حق لا چارواکو د خبرو اترو نه ډډه وکړه. بل طرف ته د موشي چارو کارپوهان وایي چې د دې به په کاروباري او عامو خلکو بد اثرات پریوزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان چیمبر اف کامرس پخوانی ایگزیکټیو ممبر محمد اسحاق وینا وا چې د زور با په هغه خلکو راضی سوک چې د مخ کې ناټیکس نو ور کوي. د زیاتوی
ګورنمنت وی چې د ټیکس کلیکشن نکیږي لګیا دی نو په ځای چې نور میجرز دا غي د پاره اولټي چې کوم الریډي ټیکس پیر دی دی او لګیا دی نور ټیکسونه په غي باندې لګي په کار دی چې د خپل ټیکس بیس چې دی هغه لوی کی او نور خلک د ټیکس نت کې راوت. دلته پاکستان کې مسله ټول نه لیدا ده چې لانګ ټرم پروګرام چرته نشته. چې کوم مسایل را روان دي هغه ټیم دا غي د پاره سهل لټي مخ کې کول دی راتون کې لږ شل دیرش کال لپاره هغه اس قسم د دی پلانینګ په یو هغه شوبه کې مشته نو فاتې خدا ټیکسونه.
بل طرف ته خبريال اکراموتی وایي د نگران حکومت د دې ګام مقصد نواز شریف ته سیاسي فایده رسول دی. د زیاتوی
الریډي کم ریټ دی د ټیکسونو هغه ډیر های دی نو دا 1% 14 خو اوخ په شا باندې یو نوې خښت وخت نو اوس دا خښت هغه لري چې بیا ما دې وشکار کو اوس نگران حکومت ولې دا کار کو هغه خو سلایبلټیز نشته په مستقبل کې
یاد دیوی چې د ولس مشر اسف علی زرداری لخوا د منظورې رستو به دا نوی ټیکسونه عملی شي کم چې بعد درې میاشتو د پاره وي او پارلیمان بعد د دې منظوري ورکوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی که دا خپکی دو سه خبره ده وسی واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري اوس هم ورسېدلې ده. د اونځي خبرونه جمهوریت په جمهوریت خبرونه کې به واوري چې په یو هیواد کې د جمهوریت نظام پر مختګ لپاره سیاسي ګوندونه څومره اهم دي، په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي څه ستونزې پیدا کړې دي. همداراز په پښتونخوا او بلوچستان کې موجود سیاسي ګوندونه او پوهان د پارټیانو دننه د مورسي سیاست په اړه څه دریځ لري؟ د دې په اړه تفصیل د پامیر ساحل په دې خبرونه کې اورو. جمهوریت کې
جمهوریت.
ستړي مشهید د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې باور لري چې د جمهوریت نظام عملی کولو لپاره سیاسي ګوندونه څومره مهم دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی څه مسالې پیدا کړې دي او د پښتونخوا او بلوچستان لوی ګوندونه میراثي سیاست لري او کڅنګ همدارس میراثي سیاست څومره تاواني ثابت دي شي. د دې ټولو پښتونونو جواب په دې خبرونه کې د اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په پاکستان کې د انتخاباتو لکهوله مو د جمهوریت ونیز خبرونه برخه انتخاباتو او انتخاباتي عملونو ته ځانګړي کړی وي. لرنننۍ خبرونه بیرته د جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو په اړه بحث ته ګرځو. موږ لیدل چې د رواني میاشتې پر 11مه په پاکستان کې انتخابات وشول چې پکې یو شمېر لوی وړو ګوندونو او آزاد یا خپلواک نوماندانو برخه واخیسته. دې ګوندونو او امیدوارانو د خپلو منشورونو او نظریو پر اساس خلک هڅول چې ورته رایه ورکړي. په دې ترڅ کې لومړی پښتنه دا پیدا کیږي چې د جمهوریت نظام لپاره سیاسي ګوندونه څومره ارزښت لري. په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډاکټر خادم حسین وای په جمهوریت نظام کې د ولس برخه اخیستل او د ولس استازیتوب یا نمائندګي ډیر ارزښت لري او د دې لپاره سیاسي ګوندونه مهم وي.
زما خیال دی کنه چې تاسو کله د جمهوریت نظام خبره کوئ نو په هغه کې دوه سيزونه د هغه مغز وي. یو تمونګه ویلې شو شراکت داری، شرکت کول د خلکو د زیات نه زیاتو خلکو شرکت. دویم تمونګه وایو ریپرزنټیشن یا نمائندګي چې د زیاتو زیاتو د سماج د مختلفو ګوندونو مختلفو طبقو زیات نه زیات نمائندګي شي. نو تاسو خیال کوئ چې څومره څومره سیاسي ګوندونه وي نو هغه عمره د سماج د مختلفو طبقو نمائندګي هغه شان په حساب وي. نو که سیاسي ګوند نه کنا نو دې مطلب بدای چې د سماج د مختلفو طبقو نمائندګي په هغه شکل کې موجود نه ده کوم شکل کې چې پکار ده.
په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو او خبريال افتخار فردوس له خادم حسین سره هم نظر دی. د دې سیاسي ګوندونو نشټوالي لکهبل د خطرناکو ټولنیزو او سیاسي مسالو پیدا کېدو خبره کوي. فردوس په دې لړکی د قبایلی سیمو مثال ورکوي.
سترګو مخې ته چې یو وخت تیر شوی دی هغه په قبایلی سیمو کې چې د انسرجنسي یا د ملټن فیچر دی راو چې دی دلیا بیا دا یعنی هغه کې یو داسې سیستم را پیدا شي چې دا هیڅ حکومت مشرولي کوله والا نه وي. نو بیا هغه ځی کې چې مکمل چې هغه کې اوس پھیلاو شي یا ځی کې مکمل چې یعنی یو جنگي حالات پیدا کول هغه آسان هم شي او هغه کنټرول کول هم دوباره چې یعنی ګران دی.
افتخار فردوس خپل خبره پر مخ وړي او وای ترننه د پاکستان په قابې سبلی کې د قبایلی سیمو استاذي قوانين نشي جوړولای او دا شي په قبایلی سیمو کې خو لس یا 15 کال مخکې یو جاګیردارانه نظام او هرڅه د ملکانو په لاس کې ول.
سیاسي یعنی پارټیانو یا سیاسي نمائندګي یا د خپل چې دی یعنی د علاقې لپاره لیجیسلیشن کول قوانین سازول لغې اختیار اغستل یعنی دا نه و ځکه چې دا مسلې پیدا شوې دي. حالانکه که اوس هم چې دی موږ وګورو نو باغې کې هم چې دی یعنی چې کوم د فاټانو چې کوم نمائندګان دي هغه اوس هم چې په نېشنل اسمبلی کې د فاټانو لپاره لیجیسلیشن قانون سازي چې دی هغه نشي کولای او د دې ډېر خطرناک سره دي. او جمهوریت عمل هم فاټا کې چې دی نن یو لس انګلس کالمخ کې انټروډوس شوی دی. د دې مخ کې خو خالی ملکان راغون شو هغه به چې دی یو نمائنده چې دی رامخې تکړه اور سړی بچی ریپرزنٹیشن کول نه غوایو جاګیردارانه یا خانی نظام په تحت باندې چې چلیدو.
اوریدونکو له قبایلی سیمو علاوه په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې سیاسي ګوندونه له پخوا راهیسې موجود ول. نو دې سیاسي ګوندونو څه ډول نظریات لرل؟ ډاکټر خادم حسین وای په پښتونخوا کې د سیاسي تحریکونو او نظریو او ګوندونو درې شکلونه دي. یو خود خدای خدمتکار له تحریک تر نننۍ عوامي نشل پارټي پورې تحریکو. دویم د پاکستان تر جوړښت وروسته د پاکستان مسلم لیگ او پیپلز ګوند په پښتونخوا کې وجود او دریم ډول غورځنګ د مذهبي ګوندونو وو. خادم حسین د دې درې شکلونو رول بیانوي.
یو خو هغه لیکدا چې کوم د مجموعي د پښتنو د مجموعي ارزښتونو سره یا مجموعي تقاضو سره تعلق ساتي د اغي ازادۍ سره د اغي سماجی تړون سره رشتو سره د اغي سماجی اصلاح سره تعلق ساته او اغا په مختلفو شکلونو کې د خدای خدمتگار تحریک نرواله تر عوامي نشل پټه پوری دغه یو تحریکو. دویم اغه اڑخته اغه ګوندونه کم ګوندونه چې د پاکستان ریاستی اقتدار کې ایسلري اغا پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارٹی دا ریګه پاکستان سیاسي اختیار کې ځای لري. بیا دریم اغه ګوندونه چې کوم ګوندونه دي مختلفو شکلونو کې د یو خاص قسمه مذهبي توجی سره تعلق ساتي.
افتخار فردوس وای په پښتونخوا کې د هر ځلې یو سیاسي تاریخ دی. د وای په دې سیمه کې د خلکو د مسالو د هواري پر ځای تل د سیاسي واک تر لاسه کولو لپاره ګوندونو هلي ځلې کړې دي.
کوم خیبر پښتون پختونخوا یعنی هغه علاقې چې کوم منظم علاقې دي هغه چې دی یعنی خبره کوه نو د هر علاقې چې دی هغه یو ځان له یو بل باب دی هغه یو پولیټیکل هیستوري ده اول خو ټولو کې لویه مسله چې کومه پیدا شوې وه د پاکستان د جوړېدو نه پس چې یعنی د دې علاقې چې کوم مسایل وو هغه هم هغه رنګي چې کوم یو تیر شوي سلسله را روانه وه چې کوم د هغه ځي یو نظام ہوا چلے دا اماغ خلق ہو چدے یعنی مشروری کولا اماغ خلق ہو چدے یعنی اماغ رنگی یو سوچ ہو یو زور سوچ ہوا خود آغا ایلانگیشن ہو چی آغا یو اقتدار سد نیولے دا پار چدے یعنی بیسیکلی روانو بنسبت دا چدے خلق و مسائل چدے غری درشی
تر وقفی ورستا یو زلبیا خراغ لاست اوریدونکو د خبرونې تر دې برخې تاسو واوریدل چې په هر هیواد کې سیاسي ګوندونه د جمهوریت نظام لپاره ډیر ارزښت لري. تاسو واوریدل چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي د سخت دریځي مسأله لا نوره ژوره کړې ده. له قبایلی سیمو علاوه د پاکستان په نورو برخو کې خو سیاسي ګوندونه موجود دي، مګر پر لویو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د موروثي سیاست تور پوري کیږي. خو په پښتونخوا کې فعال سیاسي ګوندونه له دې توره انکار کوي. د سیاسي ګوندونو مشران ټینګار کوي چې د دوی په ګوندونو کې پر وخت انتخابات کیږي او جمهوریت اقدار لري. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویان جلیل جان ټینګار کوي چې د دوی ګوند د هر تعریف تر مخه جمهوریت دی.
الحمدلله د نور پارتو په نسبت جمعیت علماء اسلام کې جمهوریت تیز زیات مونږ سره نه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دنه درې کال پس محرم الحرام کې رکنیت سازی کیږي، درې میاشتې رکنیت سازی مهم چلے گی، بیا دنه پس د یونین کونسل انتخابات کی، بیا د تحصیل انتخابات کی، بیا د ضلع وی، بیا د صوبې وی، بیا د مرکز انتخابات کی، او هر یو سړی هغه زموږ عمومي رکن وی هغه د امیر سکتی لپاره اپلائی پالیسی، لیکن اپلائی هغه نه کوي، اپلائی بس هغه پسې بل څوک کوي، هغه اپلائی زموږ جماعت کې اپلائی کول نشته، بل سړی به هغه نامینیټ کوي چې دا زموږ امیر دی، دا زموږ جن سکتی دی.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د دوی په ګوند کې هم په ټاکلي وخت انتخابات کیږي.
واحد عوامي نیشنل پارټي د کل نه جوړه ده، تر دې دمه چې کمیونو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي، او د هغه لپاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مته چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کمیونو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ورپسې چې کوم دی د تبې او د تبې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل وایي د دوی ګوند له وخت سره سره جمهوری شوی دی او د ارتقا یا تکامل دا عمل روان دی.
نور پارټۍ په ابتدا کې ملا یو واحد یونٹ، دا یونٹ کے کم ملگر کار کاو ہاو بنیادی طور باندھی خپل مابین کے یو جمہوریت اصول بیان الدری سخا یو اغپ پیدا سو سی پرمخ باندھے کیڈر جوڑ سو اولس و پراخ اگا واسط لئی طریقہ کار سی باقاعدہ پا علاقوں کے پولیسونو کے مختلف دا پارٹی کارکنان لولس سر اولس دا پارٹی لکارکنان سر او پا دا طریقہ باندے هغه بیا مزید پارٹی جمہوری شو.
خود سیاسی چارو کارپوهان وایی پا پاکستان کے پا گندونو کی جمہوری رویہ مزاج او اقدار دیر کم دی. پا امریکہ کے دا سیاسی چارو پو ڈاکٹر محمد تقی وایی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونو کی جمہوری اقدار موجود دی، خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونو کے پارٹو کے جمہوری اقدار د تپه او د تحصیل او د ډیسټریکټ په سطح باندې کوم موجود دي، خو مرکزی قیادت چې کوم دی هغه کې اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی او په پارتو باندې قابض خو نه وایم، خو دا دی چې هغه یې
ډاکټر محمد تقی وای په ګوندونو کې د میراثي سیاست پراخوالی یو لامل دا هم دی چې په 1980 میزیږي لسیزه کې په پاکستان کې نظریاتي یا ایديولوژیکي سیاست پای ته ورسید.
د 1980 په دهای کې چې کوم ایديولوژیکل نظریاتي سیاست یو قسم ختم شو، هغه نه پس دا چې نورم دوام واغستو، 1970s کے 60s کے نظریاتی سیاست کا حوالہ باندھے پڑھو پل پروگرام باور کول، مثال پر جو بٹو سے دی پیپلز پارٹی الیکشن چکمو بڑم بنی آگا پل پروگرام باندھے کڑے دے نیشنل عوامی پارٹی ہاگا ٹائم کیو اگم یو آئیڈیالوجیکل جماعت نو ایدیالوجیکل سیاست د ختمې دوه کار موروثي سیاست تا دوام ملاو
شوی دی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوریت اقدار ډیر په ورو ورو پرمختګ کوي. پوهان وايي په قبایلی سیمو کې د ګوندونو نشټوالی د دې سیمو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره اغیزمن کړی دی. د شنونکو په خبره د میراثي سیاست ختمول امکان لري، خو دا ډیر وخت ته اړتیا لري. پر همدې ځای نن نه خبرونه پاتې رسی بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخه مخه.